درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر خپل موافقه ودری شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د ستونزو له کبله د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې او په امریکا او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبرپاڼه کې چنن خبره شوې لیدي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. خغلی اتمر او ورسره پلاوی د سشنبه پورز د یو درې ورځنی سفر په مخریاسته ورسیدل او پرونی د سفر ورسته ورځ و. خغلی فیصل ویلی دی چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواخت دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپانه د خغلی اتمر له قول لیکي چې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی له سعودي عربستان سره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د یو نوي څپرکی پرانستل غواړي. د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوی دي. د دوی موټرې وسلې یو د شکا او نور مهمات تخریب شوی دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګ همدارس په یو بل بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سر ګروپ د مایند جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی دی. په بیان کې راغلي چې په دې 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوی. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو هوایي برید کې و طالبان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د بریټ پلان درلود. خدا پلان یې شند شو.
مخالفینو وغوښتل د نانی پر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بیزونو باندې حمله ترسره کړي. د نیکه مرغه چې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شوي دي. په ترڅ کې د یو سر ګروپ پر ګډون وطن وژل شوي دي او یو تن یې ټپي ده.
طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نور ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 50 کیلومترۍ کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسیدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه، اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکه بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفی ټیسټ ولري. لبلې خو د اروپای ټولنې مشرانو په خپل پرونی آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډیر جدي دی. او ستای خبر اروپای ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشی کې دوه وخت نه کړي. ناوالنی چې په زهري موادو له مسمومې دوه وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، پروانهونه کې مسکو ته درستاني دوه پر محل په هوایي ډګر کې ونیول شو. د اروپای شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس لاره د اروپای ټولنې له سرمشري زی وروسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
د شاغلی ناوالی حقوق ته باید پوره درناوی وسی. موږ په روسیه شاخ کوو چې نو وړي سمدستي خوشی کړي او د هغه د امنیت داډ ورکړي.
بلخ د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. په روسیا کې د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې چې سبا شنبه په پام کې دي، چارواکو د ناوالنی ډیر ملګري نیولي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روان خبرونې په دوام کې اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسیو کې څه توپیر وي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤلانه
په کونړ کې خبريالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحبي خیره تنگ شوی.
یو مؤسسه په ننګرهار کې لسکونو بیوزلو ماشومان ته د زده کړو امکان برابر کړي.
موږ به تعلیم پات شو په کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزلې مټولولې.
افغانستان له کومو هیوادونو برښنا واردوي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول تا.
د دغه او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.15 چپه په ځینو شهرونو کې اوریدای شي. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بندنې چارو وزیر شاه محمود قریشي د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر شرم حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې که پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سشکال ترمیم یشتي پوری له افغانستان ووزي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه له سره ارزوي. د شغلي قریشي د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی پاکستانی چارواکي د چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیرې ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خپل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نو موري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري لویا لاستراوړنه بللې ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خغلی قریشی د څرګندونو پاړه سندي ویلي خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړی مولوی عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سنډې ته شوی وو. نو مولوی ویل دوی تم لري چې د امریکا نوی حکومت به د هوکړه لسره ورزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره ورزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي. خاغلی بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیری لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوي هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یاد ډلې او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو لمنځه وړل د هوکړې مادي دي.
دلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمېږي. اوس دا د هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستانه د بهرنۍ واسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
و موردل چې د پاکستان د بندنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د ته پکتو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوی اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه پښتني مطرح کیږي. اومده مسأله دا ده چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوی او پخوانی ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه د جنبش د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې کوټ وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادی تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویده ته خپل گت اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوید ترامپ دی داره او داره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې مانا چې هغه به داسې شی میراث نه پریږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوي د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې سلاده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو په دې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به پکې راځي. د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي.
ستاسو خپل تجربه له هغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زموږ خپل خبرې ترازم د اده خو هغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چراوته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومېده وخت کې، او وروسته د غیم د کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ځله اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید په خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختصي. نو او د اوسنۍ شرایط کې د کور دننه د دوی خپل هم ډیر جنجال د دی مشکلات لري نو ممکن اغه لاند لور اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی به هم اتکاب زیات په خپل امنیتی ټیم باندې وی هغه مشاورین او اکثرا مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه خپل قوتو په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې په تمرکز وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې جدی داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه ده د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسائل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شک تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ولري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې ده په میز باندې ایښول کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات خبريالانو د ولسمشر غني خبري ناسته تحریم کړ. یو شمیر خبريالان وایي په هرات کې د ولسمشر غني غونډه ته خبريالان نو پریښودل شوی نو ځکه د ولسمشر غني خبري ناسته تحریموي. په ورته وخت کې د جمهور رئیسات مرستيال وایان د واخان مینپال وایي په ناستو کې د خبريالانو د ګډون په اړه د جمهور رئیسات لخوا هیڅ ډول محدودیت نو رامسته شوی. نور حل په دې راپور کې
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیل ډلو سره لیدلی. خو د دې ولایت خبريالان وایي دا ناستي د بندو دروازو تر شا تر سره شوي. د هرات خبريالانو د حکومت همدې کار غبرګون کینن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړی ده. خبرياله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د خزو ناستي کې د خزینه خبريالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو لیست څخه نو مستل شوی
در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنه.
دعوت سوی وو چې د شدینه خبريالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبريال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبريالان امنیتي تهدید کې دي د جمهوري ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفي سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبري وکړي چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلي فرو میره، دغدغای بسیار زیادی هست، هزینه میشه.
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکونکي بوختيږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي. خو لا بده مرغه هر څه سلیقې وو.
دا باید می‌داشتن و خیلی از برنامه‌ها دعوت نشده بودن.
خود جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر ناستی لکه خلکو سره تر سره شوه. خغله مینپال ټینګار کوي چې د خبريالانو د شتون په اړه هیڅ ډول ممانعت شتون نه درلود.
درګه د هرات پر وضعیت اوراتون کې باید ورسېږي د ځینی مجلسونه ډیر واړو نو په وړو سالونونو کې نیورسیو د همدې لپاره گنجائش د ډیرو زیاتو سالونو په همدې خطر باندې ولی په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس لرسنیو پټ نه دی تر سره سوی او نه تړو دروازو تر شا مجلسونه سوی.
هرات د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د 15مې هجری پیړۍ نوموته عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبريالانو نه لاسرسي په اړه خبرګونونه راپاریږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې ژورنالیستان او درسنوی کارکونکي وايي په هیواد کې هدفي وژنو ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې پرې تنګه کړې ده. دوی وايي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې مشت ژورنالیستان او درسنۍ او کارکونکي وای په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشويش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د خکلا په نوم لیوي سیمې زیراډیو سره کار کوي. وای
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحبي خیره تنګ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره لچ راغ سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه غډون کاوه خو اوس په خپل ژوند وریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبريال محمد آصف روفي
چې په ورستو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبريالانو شوی دی دا واقع د اندېښنې وړ دی. مونږ په اندېښنه کې اچولې دا زمونږ په کار باندې بد اغېز کوي. کله خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو مونږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې په خوار زیات رسیدګي کولای شو د خپل خبری موضوعاتو د پوښښت لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دي چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي هغه څه وسمش کولای لکه څنګه چې په خام کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وای خبريالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې خکیلو خو او ته پکار دي چې د خبريالانو او رسنۍ او د غواخلو او وجلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دي د خپل کنټرول لاندې ساهو کې ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د دوی په خبره چې غني وجنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي خلای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبريالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری
من ژورنالستان به طرفه خلک یو په چا پورې تړلې نه یو نه پویږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمنې راکوي خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي او د افغانستان دښمنان ډیر دي هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
افغان مرستندوی پرمختیایی بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بېوزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښتونه ورکوي او هدف یې له بې تعلیمۍ سره مبارزه او د بېوزلو لاسنیوی دی. له بلې خوا تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو او د دوی کورنۍ وایي په دې کار سره هغه ارمانونه د پوره کېدو په حال کې دي چې د روشانی راتلونکي لپاره لري. په دیاره هم راپور لرو.
دولس کلن سید بهادر چې څو کال وړاندې ترې وینایلاج ناروغي د پلار سیوره واخیست او د مور یوازینی زوی ده. شاوخوا دوه کاله په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو پر راټولولو د کور نغره توت ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. د چاري شاوخه دوه کال دوام وکړ خو قسمت یې ورز د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي خونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلان مې چې ژوند دی او مکتب کتاب چیرته اخیستل چې مرشي بس مونږ به تعلیم پاتې شو کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی د نورو په شان خوندي تزي او تملری چې زوی به پراتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېر غټه تملرم په دې چې د مکتب کې د بیا شخصي مکتب کې د بیا سره جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیم یو بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزول لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېرې دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم په پټو راټوله شمه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 5 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دې بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې شوي و لږته لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي ځکه لږته لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې لمړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 17 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
سورس
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اورید روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خو اوس احمد تکل د دې سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو بیان کې ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی. په بیان کې راغلی چې په 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کرونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث وکړ. او اروپایي ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه دولش پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري و مرکه لرو، ټاکل شوی دی راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریز انرژي درې پروژې پیل شوې دي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار شریف ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخي له متخصص محسن امین سره خبري کړي او په سر کې شغله امین پوښتلې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډي هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په جمی کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایتخت ایشودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافی دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګاز او برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دیتا سرمایه گزاری تا ارتیا دا او شاید دیر وقت تونی سی. دوهم حلاره د ترکمنستان څخه 500 کلو ولت ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو د سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځزي او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي، ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 کلونو کې تر 1500 میگاوات پورې برښنا وارد شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاوات پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریز انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټه دی، 215 میگاواټه او 110 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینی ډونرانو په مشترک سرمایه گذاری باندې رامنځته شوې دي. د غدری وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برښنا شرکت سره شلکلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې تاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید. په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسول سره شریک کړي دي جوابونه به تر ورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغلې عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې. ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. موږ د ځینو دوستانو ستونزې راخېستې دي، شکایتونه مشترک رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو، تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړئ. لمړی اوریدونکې داسې وایي:
السلام علیکم، زغلمه خان غیرت کوچی خوست ولایت نه کاش تماس کې موجود آزادۍ را دو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر په اخري درجه باندې او تر رسیدلې ده. د موږ مال چرونه، د موږ ترجینه، د موږ میله، د ټولې غزب سوي، د ټولې لنډ سوي، د کپلوګار کې، د کپو میدان وردګو کې، د خوست ولایت کې، د پښتیا کې، د نو کوچانو سره ډیر غوت ظلم او زیاتای کیږي. د کوچانو مې له ټوله غاصب چې کوچان خپل سیمه ته واسي، نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي. د مغیل له ټولو له هر شان له رول اسلامي امارات نم دای له لرو چې باید کوچانو ځون ته ډیره توجه وکړي. د زیری چلان و سره ونه سي د لوګر سیمه کې او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واقدار له ټولو نه دای له لرو چې کوچانو مشکلات او د کوچانو ملو ته هیر ته وجوه کې او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر شا واسي په دې کې دی وکی. نو کوچیان مجبور وکلا په دې چې څوک یې غواړي وري، نو دوی د حق د پا وکی. نو باز دوی کې دوی کومه د پا کړی د خلکو د تورونه په لګولې چې ورور دوی ظلم کړی ده. دا غسیمه واقدار خلکو نه دی لرو چې باید د کوچیان حق توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، تاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوي؟
کوچی ورور څخه ډیره زیاته مننه چې خپل ستونزې ست کړی ده. خو د چې د کوچانو د زمکو د غصب خبره کړې ده، د ډیره سمنه غنم. مونږ چې د کوچانو د زمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لکستونزه درلودله، هغه هم په وړي کې. خو بیا خوشبختانه د ځایی مشرانو سپینګرو په منګلتو باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل، پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سرځای دی غصب شوی. خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو سرځایونه نه غصب شوي. کوچانو ډیر زیات سرځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په سرځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې دا د کوچانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، موږ د
د دولت لر ریسره د وسونځ شریکه کړي دا ولسمشر دی یو ځنګړی فرمان لمخې یو ځنګړی حکم لمخې د ښار جوړونې او مکو اداره دوی مکلف کړي دي چې د کوچانو ټول سرځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې دا سروي کې جی پی آر سی کې او د خوندیتوب لپاره چې دا جدي کار وکړي.
بله دا کار څومره سوی دی څومره مخته تللی دی یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نره شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچانو سرځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده دغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا رخلی صفحه تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسي. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وي، ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه
پراتلونکي کې وشو. بله احمد، زه بیا هم باندې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو. دا ستونزه یو لږ یعنی ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې چا چې غصب کړی دا شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دی د غوی نه راګرځول بیرته سخت کړی، نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کېږي چې په سیمه کې د هغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کې، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو چې ځمکه وارله مخه غصب سوې ده او بیرته نه دي توانېدلې چې راوي ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو سرځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قبالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو سرځای ده. او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی هغه ټول هغه دي سرځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې دي څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول سرځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې د دو ګټې لري، یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي، غوښې وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، که دغه سرځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دوی به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچی یم، د سروبیل ولسوالۍ مې اړیکه نیولې د تګاول سیمې وروره. موږ دغه مشکل ده چې موږ اتمان دې بیس غالي ته مال ورولو، بس حکومت هم نه پرېږدو چې دې کلي سر سره مال تېر کړو. بس د شینو را ته وایي دله ماشیا سره دې ولیدله، زما زنانه دې ولیدله، کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي، ولې داسې کار ده؟ دغه هم کوچان هم دي افغانستان دي. سلام په احترام.
بله احمد صاحب،
کوچی وروسته څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحاله په دې باندې یم چې زموږ کوچان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ده پوښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. دا ځای خلک چې د دویم مونږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بیا ګیلې کوي، د کوچانو مالونه زمونږ پټیو ته راځي، زمونږ باغونو ته راځي، زمونږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي، او دویم چې دا هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت پې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه او رمې چې ده د هغوی له باغونو پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري، او د کوچانو مالونه خو بیا میږې، وزې، اوښان او خرو، دا هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي، د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري، په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي، پولیس یا نور د کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري، او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي، زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ پرې مصرفېږي.
بله، مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو به واورو.
ګران وروره، السلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې وروره. مخکې چې کله د مرستې ورکول کېږي کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه شوي، اوس د ملي دسترخوان سیلانېږي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم چې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي، دوی مستحق کېږي، آیا رسیږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنه لري؟
کوچان چې د همدې هیواد ادبا دي، او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هر سیمه کې، په هر ځای کې چې کلینیک ده، هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نشي ثابتولی چې زمونږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زمونږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده، لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورونایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو، چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤل دي، چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي، او دوی ته هم په ټول هېواد کې دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت هم دوی ته معلوم سي، لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي، د کلو پراختیا وزارت سره، دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده، کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله، ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
راغلو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشېره. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی
کوچان دی بالخصوص پام نه کړي مردا افغان حکومت ته خاله دار چې دلتا هلمند ولایت کې کوچان ته دلام مفاید کړي چې ترته د خپل ژوند په آرام فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا ما غستون زو خو د ور په هلمند ولایت کې احمد صاحب
تقریبا درې ونې وړاندې زمونږ رهبری او خاص ډول باندې کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اورېدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایتي ادارې سره والي صاحب عملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعاً ستونزې لري خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کې.
بله او بل اوریدونکي به هم راوخلو وروستی اوریدونکي دی البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو خو دا مو د بیلګې په ډول دی یو څو تنو د ژغونه راخیستې دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسې هم ورته جواب ورکړئ دوی خپل جواب اخلي له دوی به یې واورو.
السلام علیکم محسن کوچای د ممرک نانډیا په ټلیفون په فکر خایم سره زمو د کوچانو 2 میلیارد افغانۍ تابل کې ځانګړې شوې زمو د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته وګوره دوه روپۍ نه دی نه چا راکړې دي د قرضې په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشول دوه روپۍ کوچانو ته ورکړل دا کوم روپۍ زمو د لاکیږي لاندې کېږي نو کوچانو ته نه رسېږي. وسلام
احمد صاحب د دې خبره څومره تاسو
ولا دا سده چې خیر دا د دوی نظر ده کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بیرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبره وي حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې ست ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې په موږ سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي تبن دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېره فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بیرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې د بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړیږي هغه کوم ډونر چې یا کومې دتی ادارې دیغوی حیاتان زمونږ د کوچانو اداري حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان دیغوی سرخیلان دیغوی د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ترک ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېر ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې په پرتله اوس مرستې ډیر کمی تاسو د رادیو لاري په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې هیواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډیر زیات اړین رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړي کوم مسول او ویان شغله عرفان الله احمدی کور مودان چې زموږ داوریدونکو پوښتنه مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان شي وطن د
زواب شان په هر چا باندې ګران شي ټول یو افغانستان شي وطن نه د روسي نه د چین او امریکا وطن ته مې مور یت مې پلار ته مې بابا وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای